درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن سه شنبه د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په فایل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمه خبري وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري استاذ راوینا شمداسانی د ملګرو ملتونو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو استاد راټولوي. په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي غلی کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محروم شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړی چې له دې عمله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې، ځکه منابع وروسته تر بله کمی شي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلې، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناوو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړي دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډېرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت له ارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته بیا سلن نجونی اوس له زده کړو، کار یا حرفوي روزنې بې برخې دي چې له امله د ماشومانو ودونه او بېوزلي زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ترامپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېده ښایي د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونې مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکې سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه یې د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهة النصر نوم یې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیاتو تحریر الشام شو. د سوریې په نوي حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځ ویو کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د امریکا استازي وویل طالبانو سره خبرو نتیجه نه درلوده. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان له لوري د ویزه او پاسپورت لرلو شرط عملی کیږي.
دریوته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزه تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جانخیلو کې یو نیمګړې روختون بشپړ شو. ډاکټران یې وایي
زمونږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستیال استازي جاناتن شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندیز شوي پریکړې لیک مخالفت کړی او د رد رایه ورکړې ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوالې ټولنې پر اوسني چلند نیوکه وکړه او ویل څلور کال وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بې پایلې خبري لا همغه طالب چارواکو سره دوام لري پرته له دې چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که څه هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیکې جوړ کړي خو دا سند همغه پخوانی ناکامې تګلارې تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. د زیاته کړه داسې نشي کېدای چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگټن د طالبانو پر رښتینی نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپله ګټه ښکار شي. د زیاته کړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشه نه ده شودلی چې دوی دې رښتینی تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې بې قید او شرط تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بیل دي چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاوه او ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایله نه د ورکړې، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتو تر مشیلاندی د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتنې لاندې راوست. وی ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه درلې او طالبان یوازې پر خپل شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف دا دی چې افغانستان بیا د ترهګر ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایات به خوشی کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشی کړی نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتو کې د چین د دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هیواد د کنګل شویو شتمنیو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه. د پخپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خنډ دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت له سره ارزوي او ویل اوس افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې په یوه حساس پړاو کې دی، که څه هم د هیواد عمومي وضعیت باثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازی هم خبرداری ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوې باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یوه مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشټوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر یو میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیره بیا پر ماشومانو او ځوانانو ژور رواني اغیز پرې ایښی دی او د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ نشتوالی مرستې هم بې نظمي کړي دي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې له غونډې د افغانانو تمې څه دي؟
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلي زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هوادون څخه هم افغان ماجرین را شړل کیږي، په زور را وستل کیږي او به تخپل هواد ترستنیږي، چې دغه په هواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یې وغوښتل چې د امریکایي اتباعو برمته کول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني ولاسله امریکایي محمود شاه حبیبي برمته دی. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د دا ادا هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشی کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې درې کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوند وی دارو د افغاني ولسله امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړي او نو موړ ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه منلي او ور مسترد کړي دي. احمد شاه حبیبي د جولای په 15 مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
ماورو د دې سره دی او د دې په باندې دی دی باید چې برخلی کی معلوم کړی مشخره دې ردی ته کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې موږ زنه منلې او ټول رضې مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي، دا رضې دا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دي، نه پر باندې کار کړی دي. دا خبره هم بې ځای ده، دا بې ځای ده چې موږ دا رضې